په کابل کې د مازګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د پښتو خبرونې ته مو زه فریبا زاهر هرکلی کوم چې په تخنیکي چارو کې تایر روشن را سره دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي پاکستان دا ومنله چې طالبان یې په خاوره کې ستاوله هغه ځایه بریدونه پلانوي. ماسوم ستانکسی او د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک له اسلام آباد تراته ګروسته یوې ګډې خبرې غونډې ته نن دا خبره وکړه. په کابل کې د پاکستان سفارت مخ ته به مو د پاکستان ضد مظاهرو هم خبر کو او دا به هم واوري چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې عملي چارې پیلېږي. تفصیل به وروسته راسي په سر کې له اسمت سروان څخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورو.
افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه وایي په کندهار کې د دولت تر اتیا زیات وسلوال مخالفان وژلې دي. د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت رئیس وایي پاکستان ته د کابل د حملو په تړاو لیستونه وسپارل او قطر وایي په خپل خاوره کې د امریکایي پوځیانو اډه پراخوي. د خبرونو تفصیل چارواکي وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې درې اتیا وسلوال وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. د کندهار د میوند ولسوالۍ اپراتیفي مسؤول سلطان محمد ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د میوند ولسوالۍ په بند تیمور سیمه کې پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر یوې لویې ډلې هوایي او مځکني عملیات کړي دي. د دې افغان چارواکي په وینا د عملیات هوایي ځواک په ملاتړ شوي او په کې د وسلوالو طالبانو لسګو موټرونه موټر سایکلونه وسلې او مهمات هم لمنځه تللې دي. سلطان محمد وایي د وسلوالو د لوی ډلې غوښتل چې د میوند او پنجوایي ولسوالیو پر امنیتي پوستو بریدونه وکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی وایي د کابل د وروستیو حملو په تړاو اسناد پاکستان ته سپارلي دي. دوی چې پرون اسلام آباد ته تللي ول نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل. د افغانستان په ولایتونو په چیرې بیا په کابل ښار کې د وسلوالو مخالفانو د وروستیو حملو ټول اسناد او شواهد په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو ته وسپارل. د ملي امنیت رئیس وویل په دغه اسنادو کې دا څرګنده شوه چې د کابل بل روسي حمله په پاکستان کې تنظیم شوې وي. معصوم ستانکزی هم درازول په دغه استادو کې ثابتیږي چې په افغانستان کې د تروریستي حملو عاملان اوس هم په پاکستان کې اوسي، هلته تمویلیږي، تجهیز او بیا افغانستان ته رالېږل کیږي. شغل ستانکزی تاکید وکاو چې پاکستانی چارواکي باید په دې حق له اقدام وکړي او کنه نو دغه اسناد به د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وسپاري. د افغانستان حکومت وایي د ټاپي پروژه به چې د ترکمنستان غاز د افغانستان لاري پاکستان او هندستان ته رسوي په لږه موده کې افتتاح شي. د افغانستان د جمهوری ریاست یو ویندوی شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د دې پروژې د افتتاح لپاره بیلابیل کمیټې چې امنیتي، کلتوري، شار جوړونې، چاپیریال ساتنې او داسې نورې پکې شامل دي جوړې شوې دي.
د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې د کار د پرانستې لپاره یو کمیټه چمتووالی نیسي.
مرتضوی په افغانستان کې د دې پروژې د افتتاح نیټه څرګنده نه کړه. د کابل پولیس وایي چې د شاریانو د امنیت لپاره په لومړی درجه احضاراتو کې دي. د کابل د وروستیو ورځو خونړیو حملو کابل شاریان زیات اندېښمن کړي دي. د کابل د امنیت قمندانې مرستیال حق نواز حقیار نن ازادي رادیو ته وویل
همدا اوس هم موږ په لومړۍ درجه احضاراتو کې ټول قوتونه راغلي دي. سړی باید خپل احتیاط ولري په هر زمان او شرایطو کې.
حقیار په عین حال کې وویل چې امنیتي تهدیدونه په هغه حد کې نه دي چې د خلکو ورځنی ژوند له خنډ سره مخامخ شي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د پاکستان ستري محکمې نهال هاشمی د 15 کلونو لپاره د پارلمان له غړیتوب محروم کړ. محکمې نن پنځشنبه هاشمی په دې خاطر چې تیر کال په وینا کې د نواز شریف او د هغه د کورنۍ د تورونو څیړونکو ګواښلی وو په 5000 پاکستانی روپیو جریمه هم کړ. د پاکستان ستري محکمې دا پریکړه یو ورځ وروسته لدی وکړه چې هاشمی د خپلې هغې وینا په خاطر بخښنه وغوښته چې د 2018 میلادي کال په میاش کې کړې و. هاشمی د واکمن مسلم لیگ ګوند غړی دی. قطر د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د اړیکو د لاښ کولو په هدف په خپل خاوره کې د امریکایي پوځیانو تر ټولو لوی اډه پراخوي. د قطر دفاع وزیر چې له یو شمېر عربي هیوادونو سره د هیواد د اړیکې خرابې دي. پرون د امریکا د سفر په لړ کې وویل د الودود هوایي اډې د لا زیاتو امریکایي پوځیانو او د هغوی د کورنیو د غړیو د کوربتوب لپاره ډیزاین کړی ده. د قطر دفاع وزیر همداراز وویل چې د امریکا د سمندري ځواکونو لپاره په بندر کې هم اسانتیاوې په پام کې نیولې دي. د امریکا حکومت به د شاوخوا وزره سوریوالو د اقامت موده اتلس میاشتې اوږده کړي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستین نلسن پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل د سوریې حالاتو ته په کتو یې پرېکړه وکړه چې باید د سوریوالو د اقامت موده اوږده کړي. کریستین نلسن په یوه اعلامیه کې ویلي د سوریې د حالاتو له څېړلو وروسته مو پریکړه وکړه چې پکار ده موقتا د سوری کډوالو د ساتنې پروګرام وغځوو. او د سپورت تر ټولو لوی نړیوالې محکمې نه دیرش روسی لوبغاړي د دوپنګ د تورونو په خاطر د تل لپاره د اولمپیک له سیالیو د محرومیت څخه راوګرځول. د سپورتي سرغړونو محکمې نن پنځشنبه پریکړه وکړه چې د اتویش روسی لوبغاړو له لوري د 2016 د سوچی په اولمپیک سیالیو کې د دوپنګ ضد مقرراتو د سرغړونې په اړه کافي شواهد نشته. د لوبغاړي اوس د فبروري په 9 د جنوبي کوریا د سیول په ژمنیو اولمپیک سیالیو کې د ګډون هڅه کولی شي.
خبرونه مولا آزاد رادیو اوریدل تفصیل زموږ پر وی پاڼه هم کتلای سي پته مو ده azadradio.com. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وای پاکستان دا ومنل چې طالبان په خاوره کې ستاو له غځي بریدونه پلانوي. معصوم ستانګزین نن په کابل کې خبري اعلانو ته ویل
در گذشته این کار بود، د این دفعه اعتراف با محدودیت. توقع اقدام است، توقع از این نیست که ما فقط بحث بکنیم.
با قبل که به مود پاکستان زد مظاهره خبر کرو
مرگ بر پاکستان، زنده باد نیروهای شجاع و دلیر افغانستان، زنده باد.
کابل شهریانه او مدني فعالان له ملګرو ملتونو غواړي چې پاکستان د تروریستانو د ملاتړو په تور لیست کې شامل کړي. د کندهار امنیتي چارواکي په میوند ولسوالۍ کې د څه باندې اتیا تنه وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبره کوي.
د مړو معلومات چې لرو درې اتیا کسه په مخکې ملارې ورته بندې کړې چې پر کومه لار دوی وتل هغه لارې ورته بندې. نو یو ځای هم نه دی پاتې شوی په ټوله سیمه کې.
د نور راپورونو ترڅنګ به دا هم واوري چې د افغانستان حکومت په نږدې راتلونکي کې د په دغه هیواد کې د ټاپي پروژې د عملی چارو د پیلېدو خبره کوي. په دوهم نیمایي کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او ازادي راډیو ګډ ونیز پروګرام او د کورکلی ونیز راډیوي درمه هم باندې خبرونه کې مه هېروي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وای پاکستان دا ومنل چې طالبان په خاوره کې ستاو له غځي بریدونه پلانوي. معصوم ستانکزی او د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک چې تازه له اسلام آباد راستنه شوی دی نن په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې پاکستان ته موثق اسناد ورسپارلي او باید د تروریستانو پر ضد اقدام وکړي. د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک بیا دغه خبري غونډې ته وویل چې دوه ورځې وروسته به یو لوړ پوړی پاکستانی پلاوی کابل ته راسي څو د افغان حکومت د غوښتنو په اړه خپل وروستۍ ځواب له دوی سره شریک کړي. محمد حدیث پردیس جزئیات راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس او د کورنیو چارو وزیر ظاهرا د پاکستان له سفره خوښ او عملی اقداماتو ته په تمه دي. دغه دواړو لوړپوړو افغان چارواکو د پنځشمې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې پاکستانی چارواکو ته په دغه هیواد کې د طالبانو حقاني شبکې د موجودیت په اړه داسې اسناد ورکړي چې په هیڅ وجه انکار ترې نشي کېدی. د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی وایي پاکستان د دغه سفر پر مهال دوی سره ومنله چې طالبان په خاوره کې شته او تروریستي بریدونه پلانوي.
د کلمه برتون خلاصه کوم، در گذشته این کار بود، د این دفعه
غواړم په یو کلمه کې دا مسله خلاصه کړم چې په تیر کې انکار او خدا ځل اعتراف له ځینو محدودیتونو سره مل وو. اوس نو ته خود بحث نه بلکې د اقدام ده
کړم چې د اوس ساحت باید اقدامات انجام بده.
د ملي امنیت عمومي رئیس د ازادي رادیو د پښتنې په ځواب کې چې که پاکستان بیا هم همکاري نه کوي او طالبان خپل بریدونو ته دوام ورکوي نو د دوی نور اقدامات به څه وي ویل چې د پوځي عملیاتو ترڅنګ ځینې اقدامات شته خو په اړه زیات جزئیات ورنکړل. د ملي ملي امنیت عمومي رئیس او د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک په کابل او ځینو ولایتونو کې له خونړیو حملو وروسته تیر ورځ اسلام آباد ته تللی وو. یادې حملې چې تر ټولو خونړۍ هغه یې د تیرې شنبه په ورځ د جمهوریت روغتون مخامخ وشوه او ګڼو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوخته، طالبانو یې مسؤلیت په غاړه واخیست. د کانټینینټل پر هوټل حمله چې د بهرنیانو په ګډون پکې 22 کسان ووژل شول، د افغان حکومت په خبره د حقانی شبکې کار وو. که څه هم افغان حکومت تل په پاکستان کې د طالبانو حقانی شبکې او ځینې نورو تروریستي ډلو د امن پټنځایونو د موجودیت په اړه ویلي، خو دا لومړی ځل دی چې پاکستان په دې مسلې اعتراف کوي. په اسلام آباد کې مرستیال افغان سفیر زردشت شمس د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې یادو دواړو لوړپوړو افغان چارواکو په واضح توګه پاکستانی مشرانو ته د افغان حکومت پیغام بیان کړ. د دې ټولو سره سره د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک بیا وایي تمه ده چې د راتلونکي شنبه په ورځ هغه پاکستانی پلاوی چې کابل ته راځي د افغان حکومت د وروستۍ غوښتنو په اړه وروستي معلومات له دوی سره شریک کړي.
یک هیئت الودبی از طرف جانب حکومت پاکستان به کابل میه، یک سند از طرف حکومت افغانستان
د پاکستان یو لوړپوړی پلاوی کابل ته راځي. د افغانستان حکومت له لوري یو مشخص سند چې په هغه کې غوښتنې مطرح شوې پاکستان ته سپارل شوې. کله چې هغوی راغلل د هغو پوښتنو په اړه چې موږ مطرح کړي واضح بحث کیږي او بیا به طبعا چی ده غی پرانا کی اقدامات کیجی.
بعد از او اقداماتی که باید انجام شوه هم از جانب حکومت افغانستان از طرف از اونو در پرتر از او حتما اقدامات صورت خواهد گرفت.
در کورنیو چارو وزیر همدار از ویل چی اسلام آباد در دوارو هیوادونو ترمنز دی وداسی میکانیزم در منز سکیدو غختن هم مطرح کرده چی لمخی پل وره کچا در کابل و اسلام آباد ترمنز استخباراتی معلومات شریک شی. پا ورت وقتی در ملی امنیت عمومی رئیس معصوم ستانکزی وی وضعیت په سیمه و نړۍ کې د بدلیدو په حال کې دی او خای پاکستان د ترورستانو وړاندې د جدي اقداماتو پرته بل انتخاب ونه لري. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستان و امریدل چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي چې پاکستان دا ومنل چې طالبان یې په خاوره کې ستو له هغه ځایه بریدونه پلانوي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس په پاکستان کې له مرسیال افغان سفیر زردشت شم سره لنډه مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې چې لوړپوړو افغان چارواکو چې پاکستان ته تللي وه له کومو پاکستاني چارواکو سره لیدلي او څومره هیله سته چې پاکستان به د تروریستانو پر وړاندې رښتینی اقدامات وکړي.
پرون د افغانستان یو جګپوړی امنیتي هیئت چې د ملي امنیت عمومي رئیس ستانکزی صاحب مشري کوله او کورنیو چارو وزیر وایس برمک صاحب وو سره، او دلته بیا د ولسمشر ځانګړی استازی او سفیر حضرت عمر خلوال صاحب، دوی د پاکستان د صدر اعظم او د هغې د پلاوي سره تفصیلي لیدنه درلوده. د ولسمشر ځانګړي هدایت په اساس دوی راغلي وو، خاص پیغام یې لرو په ځانګړي توګه د هیواد کې چې دغه وروستۍ وحشیانه بریدونه شوي او طالبانو د هغې مسؤلیت په غاړه اخیستی وو. همدې تړاو د پاکستان برخې سره بعضې معلومات شریک شول او د هغوی نه په دې اړه د اقداماتو غوښتنه وشوه.
بلې شم صاحب، که څه هم تاسو یو څه اشاره ورته وکړه، داسې ویل کېدل چې په دغه سفر کې دغه لوړپوړي افغان چارواکي د وروستیو حملو او مشخصه توګه په کابل کې د وروستیو حملو په رابطه اسناد پاکستانی پوځي او استخباراتي چارواکو ته سپاري. دغه اسناد وروسپارل
طبعا زیات لازم نه وي چې په دې اړه جزئیات باندې خبرې وکړو، خو طبعا یو برخه معلومات په دې برخه کې هغه سره شریک کړی شول.
تر دې پخوا هم افغان حکومت یو تعداد لیستونه د تروریستانو چې ګواکې په افغانستان کې په حملو کې ښکېلو د سپارلی و، خو انتقادونه دا دي چې په هغه شکل چې لازمه ده همکاري نه ده شوې. نو په دې وار کې هلته امیدواري څومره موجوده ده یا وا چې اقدامات به کیږي؟
یو څو امیدواري شته. دی حیات د ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی پیغام په ډېر واضح ټکو ورته وویل شو د پاکستان خواته، او دوی هم په دې غونډه کې دا موضوع ډېره جدي واخیستله او ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به لازم اقدامات پورته کړي.
او دغه دواړو لړپړو چارواکو د پوز له مشرانو استخباراتو همداراز له صدر اعظم سره وکتل. بلې،
دوی ټول په یو مجلس کې وو چې ریاست د پاکستان د خوا صدر اعظم کو او د ایس ای مشر په کې د لوی درستیز چې هغه خارج کې وو دغه استازی وو په کې، او د کورنیو چارو وزیر او نور پوځي او نظامی نظامی او امنیتی مسولین پکې وو.
ټاکل شوی او پلاوی پاکستان افغانستان ته راشي د شنبه په ورځ باندې. په دغه رابطه هم څه معلومات شته دي؟ څه بحث وشو چې دا څوک به وي؟ همدغه سفر په دوام دی کنه؟ دا بل موضوع ده.
بالکل، هغه حیات په خپل ځای دی، هغه کابل ته ځي او د مخکې نه ټاکل شوی و چې هغه د پاکستان د بهرنیو چارو موینه په مشرۍ ځي.
په پاکستان کې مرستیال افغان سفیر زردشت شمسو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
یو شمیر کابل شاریانو، مدني فعالانو او دینی عالمانو د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه او دغه هیواد په کابل کې د وروستیو خونړیو حملو مسؤل وباله. مظاهره چیانو چې شمیره لسګونو ته رسېده، د پنجشنبه پر ورځ نن د کابل شهر په کارتي پروان سیمه کې د پاکستان سفارت ته څیرمه راټول شوي وو. دوی د یو شمیر پاکستاني پوځي چارواکو عکسونه وسوځول. دغه مظاهره چیانو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د انس حقانی په ګډون یو شمیر طالب زندانیان چې په اعدام محکوم شوي دي په دار وځړوي. د دغو مظاهرو راپور رحمت الله افغان چمتو کړی دی.
یو شمیر کابل ښاریانو، مدني فعالانو او دینی عالمانو په کابل ښار کې وروستۍ خونړۍ حملې وغندلې او د بشري، انساني او اسلامي فرهنګ خلاف یې وبللې. مظاهره چیانو د کابل د خونړیو حملو مسؤل پاکستان وباله او د دغه هیواد پر ضد یې اشعارونه ورکړل. مظاهره چیانو په یوه اوماده ایز پریکړلی کې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې پاکستان د ترهګرو د ملاتړ کوونکو په تور لیست کې شامل کړي او افغان حکومت د حمله یاد هیواد سره خپلې هر ډول اړیکې پرې کړي. پریکړه لیک چې د مظاهرې د ګډونوال صفی الله سلطانی لخوا لوستل کېده په یو برخه کې راغلی و چې حکومت دې د انس حقانی په ګډون په اعدام محکوم شوی طالبان په دار او وزړوي. هغه وایي د انس حقانی په ګډون د ټول هغه ترهګر چې د انتحاري حملو او چاودنو په تور په پلچرخي زندان کې بندیان دي په دار او وزړول سي. مظاهره چیانو د یو شمیر پاکستانی پوځي چارواکو عکسونو ته هم اور واچاو. هڅه وکړه چې د مظاهره چیانو د غوښتنو په تړاو د افغان حکومت نظر هم راواخلو، خو له هڅو سره سره څوک په دې اړه خبرو کولو ته چمتو نسول. دا په داسې حال کې د چکابل ښار تیره اونۍ د خونړیو انتحاري حملو شاهد و چې د افغان چارواکو په وینا په یادو حملو کې لسګونه افغانان وژل سوي او سلګونه نور ټپیان سوي دي. مظاهره چیانو په افغان حکومت د ملګرو ملتونو په امنیت شورا او د بشري حقونو په ملاتړو ټولنو غږ وکړ چې د دوی غوښتنو ته جدي پام وکړي او پاکستان پرې نږدي چې د افغانستان د سولې، امنیت او پرمختګ مخه اډاب کړي. د مظاهرې یو تن ګډونوال ازادي راډیو ته وویل پاکستان په بیلابیلو لارو افغانان وژني.
زما نوم دی جبخان همدرس. پاکستان زموږ سره دوه مخي سیاست چلوي. پاکستان زموږ دوست نه دی، زموږ دښمن دی. دا لعنتي پاکستان په هیڅ صورت باندې زموږ او تاسو دوست کېدلای نه شي. د اړي خاصه زموږ او تاسو لپاره په ټاون او طالبان نور په مختلفو افرادو باندې موږ او تاسو وژني او موږ او تاسو لمن زولي.
مظاهره چانو د افغان حکومت او امریکا ترمنځ د امنیتی او دفاعي تړون د پلي کېدو او د افغان ځواکونو د تجهیز غوښتنه وکړه. د مظاهرې ګډونوالو ټینګار کاوه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دې په پاکستان کې د ترهګرو د زالو د لمنځوړلو لپاره د هوایی او ځمکنیو عملیاتو اجازه ورکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسی ازادي رادیو اوري دوستانو، بیا هم په امنیتي مسایلو کې تم کیږو. ورځو کندهار ته. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې درې اتیا وسلوال وژل سوي دي. چارواکي وایي دغه عملیات چې د هوایی ځواک په مرسته ترسره سوي دي، د وسلوالو طالبانو لسګونه موټرونه، موټر سایکلونه، وسلې او مهمات هم له منځه وړل سوي دي. محمد صادق رښتینی راپور ورکوي.
د کندهار د میوند ولسوالۍ فراتبي مسول سلطان محمد ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د میوند ولسوالۍ په بندي تیمور سیمه کې پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو د وسلوالو طالبانو پرې بيټلې هوایي او ځمکني عملیات کړي. د سلطان محمد په وینا په دغه عملیاتو کې درې اتیا وسلوال وژل سوي او په زیات شمېر نور ټپیان سوي. د نوموړي په وینا په دغه عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو لسګونه موټرونه، موټر سایکلونه، وسلې او مهمات هم له منځه وړل سوي.
زما تاسو راپور غلځي د درا چاو خو سپر شاو خبرې مرسي او ټپانه نو هغه مخور لاندې دي سپیان باران چه تا انتقال کړی دي یا علمر ناشراش انتقال کړی دي دغسې اړول دي نور منځکو ته د ټپیانو هم ښه معلومات نشته د جسدو د مړو معلومات چې لرو درو اچیا کس په مخکې مو لارې ورته بندې کړی دی چې پر کومه لار دوی وتل هغه لارې ورته بندې نو یو ځای هم نه دی پاتې سوی په ټوله سیمه کې دقرزان هم د مابین تللي کورلای موټران سراچې موټرسایکلان او زیرمې د مینو او د باروټو
سلطان محمد بای د وسلوالو دغه لویه ډله چې تر حملې لاندې راغله د میوند او پنجبای ولسوالیو پر امنیتي پوستو یې د برید پلان درلود چې یو شمیر ووژل سو او یو شمیر نور په ټپي حالت کې لمن تاوشتي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د میوند د پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو د دغه ډلې ویان قاري صف احمدي دا کړي چې د کندهار په نیش ولسوالۍ کې د پولیسو پر یوه ټانګ د سړک د غاړې ماین چاودنه کړې او پکښې سپاره سرتیري وژلي او ټپیان کړي. امنیتي چارواکي د وسلوالو طالبانو دغه ادعا نه مني.
د کابل پولیس ډاډ ورکوي چې په دې ښار کې د امنیت ټینګښت لپاره لازم تیاری نیول سوی دی. د کابل د امنیت قمندانۍ مرستیال حق نواز حقیار نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ښار ټولې سیمې د امنیتي ځواکونو تر جدي څار لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې وروستیو خونړیو حملو د دې ښار خلک اندېښمن کړي او د هغوی ورځني کارونه هم اغېزمن کړي دي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
په داسې حال کې چې په کابل کې وروستیو خونړیو پیښو د دې ښار خلک اندېښمن کړي، د کابل پولیس وایي د ښار د امنیت لپاره امنیتي ځواکونه په لومړۍ درجه احضاراتو کې دي. د کابل د امنیت قمندانۍ مرستیال حق نواز حقیار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په کابل ښار کې امنیتي ګواښونه موجود دي، خو دا په دې کچه نه دي چې د خلکو ورځني کارونه اغېزمن کړي. ښاغلی حقیار وایي هغه اندېښنې چې په دې وروستیو ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې د کابل د امنیتي وضعیت په اړه خبرېږي ناسمې دي.
همدا اوس هم موږ په لومړۍ درجه وزارتو کې ټول قوتونه راغلي دي، نو دغه خبرې چې په فیسبوک او بعضې مسایلو نورو کې کېږي، سړی باید خپل احتیاط ولري په عرض زمانو شرایطو کې، ولې دې په خاطر چې وحشت او دهشت په لاره واچوي نو داسې خبرونه یا داسې لیکنې کوي په فیسبوکو کې.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې له وروستیو خونړیو حملو په ځانګړي ډول د کورنیو چارو پخوانۍ ودانۍ ته څیرمه د جمهوریت روغتون مخته تر خونړۍ حملې وروسته چې له سلو ډېر کسان پکې ووژل شول او نږدې 215 نور پکې ټپیان شول، له دې حملې وروسته په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې د خبرداري په دود یو شمیر لیکنې خپرې شوې چې د کابل ښار یو شمیر سیمې له جدي ګواښ سره مخ دي چې دې کار یو شمیر کابل ښاریان اندېښمن کړي دي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي
اسمانم دی جمعه خان همدارس فعلاً وس په کابل کې ژوند کوم. کله چې وس دغه امنیتي اوضاع ته ګورو ډېر یو خطرناک اوضاع ده. موږ دا هره ورځ وینو داسې خونړۍ فټاونه کېږي، خلک وژل کېږي.
راهله جعفر اسم نظر به شرایط کې فعلاً ما میبینیم حاکم است که راست که بین مردم به وجود آمده. ما نزدیک به بحران هستیم، نگران از شرایط هستیم.
خو روان وضعیت او امنیتي اندېښنې څومره جدي دي او په خلکو څومره منفي اغېز لري؟ د امنیتي چارو افغان کارپو محمد اګل مجاهد وای که روان وضعیت تر رسیدنه ونه شي ستونزې به لا ډېرې شي. د ده په خبر افغان حکومت او په ځانګړي ډول امنیتي ارګانونه باید له هرې ممکنې لارې په ګټې اخیستنې سره د کابل او نورو ښارونو امنیت ټینګ او خلک بې ویرې خپل عادي ژوند ته ور وګرځوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
یو نړیوال موضوع را واخلو. د روسیې د دریو اطلاعاتي او څارګرو ادارو مشرانو په وروستیو ورځو کې امریکا متحده ایالاتونو ته سفرونه کړي دي. دوی د امریکا او روسیې د لانجو په اوج کې امریکا ته تللي او له یو شمېر چارواکو سره خبرې کړي دي. صفی الله ستانکزی رپورټ راکوي.
د روسیې د بهرنیو استخباراتو د ادارې مشر سرګی ناریشکین، د روسیې د فدرال امنیتي ادارې مشر الکساندر بورتینکوف او د روسیې د مرکزی استخباراتو د لوی درستیزانو مشر ایګور کوروبوف د روسیې هغه مهم چارواکي دي چې په وروستیو ورځو کې امریکا ته تللي دي. د سرګی ناریشکین د سفر په اړه په امریکا کې د روسیې سفیر خبرې کړې او ویلي دي هغه په واشنگتن کې له چارواکو سره د تروریزم او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې. اخو واشنگتن پوسټ د جنیوري په 1 ویلي د روسیې د فدرال امنیتي ادارې مشر الکساندر بورتینکوف تیره اونۍ د امریکا په پلازمینه واشنگتن کې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې CIA لمشر مایک پومپیو سره خبرې کړي. د روسیې د بهرنیو استخباراتو د ادارې مشر سرګی ناریشکین هم ل مایک پومپیو سره لیدلی وو، خو تر اوسه پورې واضح شوی نه ده چې د روسیې د مرکزی استخباراتو د لویدرستیزانو مشر ایګور کوروبوف له چا سره لیدلی دي. په موسکو کې د امریکا سفیر جان هانسمن له ایکو موسکو رادیو سره په مرکه کې ویلي د CIA رئیس ښاغلی پومپیو تیره اونۍ له روسي چارواکو سره د تروریزم ضد مسایلو په اړه خبرې کړي چې ویلی شو مهمو چارواکو مو له ډېره وخته داسې خبرې نه وې کړي. ویل کېږي امریکا ته د دغو مهمو روسي چارواکو سفر د امریکا او روسیې د کړکیچونو په اوج کې شوی دی. د امریکا د خزانې وزارت د سې شنبې په ورځ د کرملین راپور تر سرلیک لاندې د روسي میلیاردرانو او چارواکو یو لیست خپور کړ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نږدې کسان ګڼل کېږي. دا لیست د امریکا د کانګرس په غوښتنه د دې لپاره چمتو شوی څو د امریکا د 2016 میلادي کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې پر اوکراین، د روسیې د یرغل او د موسکو د ځینو نورو اقداماتو چې د امریکایي چارواکو اندېښنې سبب شوي په عکس العمل کې پر روسیې فشار راوړل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې لیست خپرول غندلی دي. که څه هم د امریکا او روسیې د استخباراتي چارواکو سفرونه او له یو بل سره لیدنې عادي بلل کېږي، خو ځینې پخواني امریکایي چارواکي امریکا ته په یو وار د دریو مهمو روسي چارواکو وروستی سفر غیر معمولي یادوي. په موسکو کې د CIA پخواني مشر سټیفن هال ازادي راډیو ته وویل دا په یاد نه لري چې په وروستیو 15 کلونو کې دی په یو وار د روسیې درې مهم استخباراتي مشران امریکا ته سفر وکړي. هغه دا سفر ډیر غیر معمول وباله. په واشنگتن کې د روسیې سفارت د ازادي راډیو هغه ایمیل ته ځواب ورنکړ چې د روسي چارواکو د سفر په اړه معلومات غوښتي وو، خو یو رسمي چارواکي د نوم د خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي موږ د امریکا د امنیتي ادارو د مشرانو د پروګرامونو په اړه معلومات نه ورکوو، خو ډاډ ورکوو چې له بهرنیو جاسوسي ادارو سره اړیکې د امریکا د قوانینو په اساس او لاړوند ادارو او سازمانونو سره په مشوره کې کیږي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
تر هغه د مخه یو ساينسي مسله راوخلو. ناسا د مځکې د اتموسفیر په اړه د نوي څېړنو خبر ورکوي. نور اسمت تران راوروي.
ناسا د مځکې د اتموسفیر د پاسنۍ برخې د څېړلو لپاره دوی سپوږمکۍ واستولې. د سپیس ویبپاڼې د راپور پر اساس ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې د آریان دوه توغندي په وسیله په ES-14 او AI-YAH-3 سپوږمکۍ کې فضا ته ولېږلې. ګول د یوه صندوق یا مایکروویو په اندازه ده چې د سپوږمکیو پر پاسنۍ برخه نصب شوی دی. د توغندي له ویشتل کېدو 9 دقیقې وروسته له مرکز سره د هغه ارتباط پرې شو او ګمان کېده چې بیخي به بې درکه شي، خو په نهایت کې سپوږمکۍ په بری د مځکې په مدار کې ځای پر ځای شوه. ګولډ وسیله به چې د اتموسفیر د پاسنۍ برخې په اړه تحقیق کوي له مځکې 15,400 کیلومتره لوړ ځای پر ځای شوی دی. دا وسیله له ساینس پوهانو سره مرسته کوي چې د اتموسفیر د دې برخې په اړه ښه معلومات ترلاسه کړي او د دې ترڅنګ پر هغې د لمر د وړانګو د اغیز په باب څېړنه وکړي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. اول سلام د ازادي ریډیو مسلمانو ته او بیا ورېدونکو ته خواهش کوم چې ما زغپور کې او کلیوالو مقاومت ورسي د زابل ولایت د نوبار د نوبار له ولسوالۍ خبره کوم. نو زموږ د نوبار په ولسوالۍ کې د غندانو په نامه غرب کې د غر کې تاریخي غر ده او بیا یې قیمتي ډبره پیدا شوې ده. پر هغه باندې کار اوس د وطن دښمنان او پاکستانیان کار کوي. نو خواهش کوم چې تر وزیر صاحب مادمو پورې زموږ غږ ورسوي او دلته زموږ ولسوالۍ کې 50 نفر پلیس دي. زموږ ټول پرسنل د سینور نشته. هغه سید چار دیوالي صاحب کړی دی 1 کیلومتر وینې لري ده. نو والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه شیرجان ولایت کابل سوالی حسین خبرې کوم. موږ ته دې مې سکی زه ماجر سیو او موږ ته هیڅ څه کومک نه کوي. ویل چې موږ ته نه ماجر څه کومک موږ ته هیڅ نه کومک او هغه تم ته لاړه ما کوم سنگیت دفتر ته او بل هغه تم ته ورغله مو مسجد وزارت هیڅ به خیا پر می دې موږ ونه سین نه درس کوي نه دې به دې به نه سوال کو نه جواب را څه کوي به دې سره وشلو دې دا سره کوم کار یو صاحب شو دې هو اس موږ عدالت کو موږ دا کو ماجه سره نو ماجه به سره کوم راځي خپل وطن ته نه دې ما کور نه می جای نه می دغه دې موږ پیغام دا خدای کی دا مسئولین خلکو ته ورسوي دې موږ پیغام دا وړي مهرباني
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زما د آزادی و رادیو ته سلامونه ور ورسیږي. زه د زابل د ولایت ترغنداو د ولسوالۍ روزي محمد خبرې کوم. دا پیغام و دې رادیو ته پرېږدم چې زموږ په ولایت کې وچکالي ډېر بوچې دي. کالانونه نشتي، ټول شان بند دي. دغه ډېر خلک په دغه کې روان دي. د اقتصاد سره ډېر سرڅکي، ډېر مسکینان دي، ډېر دربدار دي. نو که زما غږ
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے. داد آزادی ریڈیو دریز نہ دے.
د یو شمیره افغانانو نظرونه مو اوریدل. څلور بجې او دېرش دقیقې دي. له عصمت څاروان څخه به د مهم خبرونو لنډیز یو ځل بیا واورو.
چارواکی وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې درې اتیا وسلوال طالبان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی وایي د کابل د وروستیو حملو په تړاو اسناد یې پاکستان ته سپارلي دي. د افغانستان حکومت وایي د ټاپي پروژه به چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته رسوي په لنډه موده کې افتتاح شي. د کابل پولیس وایي چې د ښاریانو د امنیت لپاره په لومړۍ درجه احضاراتو کې دي. د کابل د وروستیو ورځو خونړیو حملو کابل ښاریان اندېښمن کړي دي. د پاکستان سترې محکمې نهال هاشمي د 15 کلونو لپاره د پارلمان له غړیتوبه محروم کړ. محکمې دا پریکړه نن وکړه. قطر د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د اړیکو د لاشه کولو په هدف په خپل خاوره کې د امریکایي پوځیانو تر ټولو لوی اډه پراخوي. او د امریکا حکومت به د شاوخوا وزره سوریهوالو د اقامت موده اتلس میاشتې اوږده کړي.
له اسمت سرون څخه مننه. دوستانو، تاسو کولی سئ د دې خبرونو او هم نور راپورونو او تحلیلونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ویلولی پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس په له سباون کاکړ څخه سپورتي خبرونه وارو.
السلام علیکم. په مکرای د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته، د افغانستان د کرکټ د نولس کلن لوبډلې په 2013 نړیوال جام سیالیو کې د لومړي ځل لپاره څلورم ځای خپل کړ. د 2013 کال نړیوال جام سیالۍ د جنوري په 13 نیټه په نیوزیلند کې د شپاړو هیوادونو ترمنځ پیل شوې چې د افغانستان نولس کلن لوبډلې پاکستان او سریلانکا ته په ستر توپیر ماتې ورکولو سره د دې جام کوارټر فائنل ته لاره پیدا کړه. افغانستان په کوارټر فائنل کې له کوربه هیواد نیوزیلند سره مخامخ شو چې دا لوبه افغانستان وګټله او نیمه پایلوب ته لاره ومنده. هلته له استرالیا څخه ماتې ومنله او د دریم مقام خپلولو لپاره له پاکستان سره مخامخ شو. ټاکل شوې وه یاد لوبه نن ترسره شي، خو د اورښت له کبله ترسره نه شوه. له همدې امله پاکستان ته دریم مقام ورکول شو چې په ګروپي سیالیو کې د ګروپ په سر کې ځای خپل کړی و. د بدني روزنې ریاست مسؤل وایي چې راتلونکې اونۍ به د فدراسیون انتخابات ترسره شي. دغه ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتونو د استازو انتخابات پای ته رسیدلي او د فدراسیونونو د انتخاباتو لپاره چمتووالی روان دی. د نوموړي په خبره لومړی انتخابات به د کراټي فدراسیون ترسره شي. او وروسته خبر دا چې ټاکل شوی چې په پکتیا ولایت کې د شطرنج سیالۍ ترسره شي. د یاد ولایت د ورزش امیر ګل کریم سهار د پنځم په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې به 200 لوبغاړي ګډون وکړي. نوموړی زیاتوي چې د دغو سیالیو څخه هدف د سولې پیغام رسول دي. د یادونې وړ ده چې په یادو سیالیو کې به د پکتیا ولایت له ولسوالۍ څخه هم لوبغاړي ګډون وکړي. د خبرونو پای.
او اوس هم یو اقتصادي راپور ته ورزو. افغان حکومت وایي چې ډېر ژر به د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې عملي کارونه پیل سي. د ولسمشر مانی د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پروژې د عملي پرانستلو لپاره یو شمېر تدابیر نیول سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د ملي اقتصاد د کمیسیون یو شمېر غړي د ټاپي پروژې د کار د عملي پیل هرکلی کوي. دوی وایي دا ستر اقتصادي پروژه د افغانستان په ګډون ټولو برخه لرونکو هیوادونو ته ستر اقتصادي ګټه لري. اکرام الله اکرام نور حال راکوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وای افغان حکومت د ټاپی پروژې د عملی کېدو لپاره بشپړ چمتووالی لري او ډیر ژر به عملی کارونه د افغانستان په خاوره کې پیل شي. د جمهوری ریاست د وایند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت په دې اړه د امنیتي او فرهنګي بنسټونو، خار جوړونې او فایدامي وزارتونو او د یو شمیر نورو ادارو د استازو په ګډون یو ګډ کمیسیون ته دنده سپارلې چې د دغې پروژې د عملی کار پرانیست غونډې ته چمتووالی ونیسي.
یک
کمیته آمادگی ها برای افغانستان په خاوره کې د ټاپی پروژې د کار د پرانیست لپاره یو کمیټه چمتووالی نیسي. په دې پروګرام کې د تیاریو لپاره کار کیږي. همداشان د میلمنو درابللو، امنیت، فرهنګي چارو او اطلاع ورکونې بیلابیلې کمیټې جوړې شوې. ان شاء الله ډیر ژر به د افغانستان په داخل کې عملی شي او زموږ ټولې هڅې دا دي چې دې پرانیستې ته یو ښه پروګرام ولرو. خاغلی مرتضوی په افغانستان کې د یادې پروژې د عملی کار د پایل دقیقه نیټه ونه خوده، خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې به په هرات ولایت کې په دغه پروژه کې د برخه لرونکو هیوادونو د استازو په ګډون ستر مراسم جوړ شي چې ورسره به په افغانستان کې د یادې پروژې عملی کارونه هم پیل شي. له دې وړاندې د روان لمریز کال د جدي په شپږمه نیټه د ټاپی پروژې اجرایي رئیس محمد میرات امانوف په کابل کې یوې خبری غونډې ته ویلي وو چې ټاکل شوي په راتلونکو دوه میاشتو کې د دغې پروژې د ګازو د نلیکې د غځولو کار په افغانستان کې پیل شي. ښاغلي امانوف دا هم ویلي وو چې د یادې پروژې کار په ترکمنستان کې بشپړ شوی او نلیکه د افغانستان تر هرات ولایت پورې رارسېدلې ده. ټاپی یا د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ګډه پروژه ده چې له مخې د ترکمنستان گاز د افغانستان للارې پاکستان او بیا هند ته لیږدول کیږي. دغه نلیکه 1314 کیلومتره اوږدوالی لري چې 215 کیلومتره د افغانستان په خاوره د هرات، هلمند، کندهار، نیمروز او فراه ولایتونو له ځینو سیمو تیریږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د ملي اقتصاد د کمیسیون غړی محمد هاشم د ټاپی پروژې د کار د عملي پیل هرکلی کوي. وایي دا ستره اقتصادي پروژه د افغانستان تر څنګ ټولو برخه اخیستونکو هیوادونو ته خورا اقتصادي ګټې لري.
امید است که دغه پروژه ستاکیږي د افغانستان په منفعت او د منطقې په منفعت ده، چې د افغانستان دپاره ډېره ګټوله پروژه ده، ډېره مهمه او اقتصادي هم په لحاظ هم د ترانزیتي په لحاظ مهمه ده.
د ګازو د لیږد دا پروژه دوه کاله مخکې د 2015 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني په ګډون د ترکمنستان، پاکستان او هندي مشرانو لخوا پرانیستل شوه. افغانستان به هر کال د دغې پروژې د ترانزیت له درکه شاوخوا 1500 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کړي. که څه هم نامنی د دغې پروژې پر وړاندې لوی ننګونه ګڼل کیږي، خو د افغانستان امنیتي اورګانونو ویلي چې خپل امنیتي پلان یې جوړ کړی او لازم امنیتي تدابیر لري.
دوستان و موردل چې ډېر ژر به د افغانستان په خاوره کې د ټاپی پروژه عملي کارونه پیل سي. د دغه راپور او نور خبرونه کولی سي د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې هم ولولئ، پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 د ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ سپه 12.9 او د FM پر 3.5 سپه خبرونه لري. اوس هم د راپورونو برخه خلاصو. سو د ونیز پروګرامونو وخت دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او ازادي راډیو ګډ اونیز پروګرام به اوس په ګډه سره واورو. ورپسې د کور کلي اونیز ډرامه مېروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، پولیو یا د ماشومان فلج ناروغي یوازې او یوازې د پولیو ضد واکسین په طریقه د تل لپاره له منځه وړلی شو. اوس چې د 2013 کال د لومړۍ دورې د کمپاین وروستۍ ورځې دي، نو خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړئ ترڅو د پولیو له خطرناک ناروغۍ څخه وژغورل شي. نن په همدې کله غږیږو له موږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې د پولیو د له منځه وړلو په برخه کې د عامه پوهاوي مسؤول میرجان راسخ دی. نوموړی په پیل کې د پولیو په اکله معلومات راکوي.
دا ناروغي د دې له وجې نه ډېره خطرناکه ده چې له بده مرغه درملنه نه لري. یعنی کله چې یو ماشوم په دې ناروغي اخته سي، بیا نو د تل لپاره هغه به ماشوم به معیوب او فلج وي. نو یوازینۍ لاره د دې ناروغۍ مخنیوي واکسین دی. یعنی د واکسین له طریقه نه موږ کولای شو چې دا ناروغي مخنیوي وکړو ماشومان وقایه کو
بلی.
نو لدی وجه نه دا ناروغي خطرناک ده، لبد مرغه چې درملنه نه لري. او ترڅنګ یو بل خبره پکې ده چې دا ناروغي تل منځوړلو وړ ده، یعنی موږ کولای شو د تل لپاره دا ناروغي لمنځه
دي واکسین په
طریقه.
په 2013 کال کې چې دا لومړی کمپاین ده او اوس موږ او تاسو خبرې کوو، د لومړی کمپاین وروستۍ ورځ دي. که تاسو ډاکټر صاحب درته وایي چې سګنای کمپاین د نورو کلولو کمپاین سره څه توپیر لري؟
درې ورځې د دې کمپاین د ته ځانګړي سوي دي چې مشخصا په سیمو کې کمپاین پالیسي او تطبیق سي، واکسیناتوران لاړ سي کورنیو ته، ماشومان په خله کې څاڅکي وڅڅوي
د پولیو ضد واکسین.
د پولیو ضد واکسین او په دې دوه ورځو کې مخصوصا د جمعې په ورځ دلته زمنګ واکسیناتوران هغو کورنیو ته بیا دوباره مراجعه کوي چې په دغه درې ورځو مخکنیو کې ماشومان د واکسین کې دوه نه پاتې سوي وي د کم د عمل د وجه نه. نو دا ډیر مهمه ورځی دی اوس موږ غوښتنه هم د کورنیو څخه هم ده چې دغه ورستی چانس هم د لاس نه ورکوي.
بله، کومه خبره چې تاسو یاد کړی هم دغه د تیر کال په کمپاین کې هم شوی وی چې د پولیو په ضد واکسین کې ده، کوم شخص راته وایي چې سګنای کمپاین د نورو کلول کمپاین سره څه توپیر لري، کوم نه وخت پکې سوی؟
په دې کمپاین کې د څه کوم مشخصه توپیر پکې نه لیدل کیږي. منتهز موږ کمپاین هغه مخه هدف هغه سیمې دي چې الته دا ویروس پیدا سوی وی لیدل سوی وی او هغه سیمه د ګواخ سره د پولیو د وایرس د سرایت د ګواخ سره مخ وی، هغه سیمه منګه ډیر ځنګړی کړی دی او په نخه کړی دی چې هلته کمپاین پالیسی.
بله، په 2013 کال کې چې هم د اوس یوازې یو میاشت تیر شو، څنګه کومه نوې پیښه ثبت شوې ده؟
لبد مرغه په 2013 کال کې نوې پیښه چې ثبت شوې ده، هغه د ننګرهار د کامې په ولسوالۍ کې یو مثبته پیښه رامنځته شوې.
بله،
او دغه علاوه د دې کمپاینونو موږ هم په حساب په هغو سیمو کې چې پیښه رامنځته شي هلته ځانګړي په هغه ولسوالۍ او د ولایت په کچه واکسین هم تطبیقوو. نو یو پیښه لرو د کامې ولسوالۍ څخه.
دا پیښه چې رامنځته شوې ده ماشوم په کوم عمر کې ده چې په پولیو باندې اخته دي؟
یو ماشوم ده په 14 میاشتو کې چې له بده مرغه په دې ناروغي اخته شوی.
د پولیو واکسین په افغانستان او ډیر په کومو نورو هیوادو کې کیږي؟ څه ده چې دا یوازې په افغانستان او ځینې غوی وادونو کې چې هغه دومره پرمختللي نه دي دلته دا ډیر کیږي؟
په دې وروستیو کلونو کې مثلا په 2018 کال او په 2013 کال کې د دې نښې نښانې یوازې په افغانستان او پاکستان کې لیدل شوي دي. یعنی نایجیریا هم په حیث د پولیو انډیمیک پیژندل شوی و چې په 2018 کې نایجیریا هم کومه پیښه نه درلودله. یوازې په افغانستان او پاکستان کې دا پیښه لیدل شوي دي او د نور نړۍ څخه دغه ناروغي تغر ټول سوي ده، یعنی لمزه وړه سوي ده. په افغانستان او پاکستان کې دلیل یې دا دی چې د ناروغي دوام ومند او کم کلونه چې ورته په پلان کې او په نظر کې نیول سوي چې باید پولیو په دو کلونو کې لمزه ویول سي. لبد مرغه غټ لامل هم د نام نه یو جنگ او جګړې دي چې دلته په ځینو سیمو کې لاسرسي ماشومان او تاسوونځمن کړي دي. مستونزې راوړلېږي د کمپاین په وخت کې چې ټول سیمو کې کمپاین لازم شکل باندې پالیسي. نو د دې وجه نه دلته څه د ناروغي دوام
اکتاسو درت وای چې نړیوال ملاتړ په دې برخه کې څومره ده؟ د پولیو په ضد د واکسین په تطبیق کې په سانتیاو کې چې برابر شي څومره موږ نړیوال ملاتړ لرو؟
لنی کمرغه د نړیوال ملاتړ په کافي اندازه د افغانستان حکومت سره شتون لري د دې ناروغي د منځوړلو په برخه کې، ځکه دا د نړی هم ستر ژمنه ده چې پولیو د ټول نړی څخه لمنځوړل شي. ځکه که پولیو په یو هواد کې او په یو سیمه کې شتون لري، دا د یو بدمرغه وایروس دی چې بیا د ځینې سرایت کوي. هغه هوادونه چې د پولیو څخه عارسي وي خلاصي بیا هم دا وایروس غلطه انتقالیږي. نو د برخه کې د نړیوالو لخوانه کافی اندازه د افغانستان حکومت سره
ملاتړ شته،
ملاتړ او ژمنې شته.
اوس چې د پولیو په منځوړلو کې نړیوال ملاتړ هم لرو، بیا هم یو شمېر کورنۍ لیدل کیږي چې هغوی خپل ماشومان ته د پولیو واکسین نه ورکوي. تاسو دوی ته څه ډول قناعت غواړي ورکړي چې دغه د پولیو واکسین چې وړیا ده خپل ماشومان ته ورکړي ترڅو هغوی دایمي فالج نسی؟
کورنۍ ته هم ځینې پښتني ورنواله اړېږي چې د افغانستان په داسې یو شرایطو کې چې وژنې دي او جنګ دی او جګړې دي او له هر خوانه ناخوالې شتون لري، دغه تمرکز په پولیو باندې او د واکسین په وړیا توګه راوړل کېږي، د دوی کورونو تر شا او ماشومانو ته ورکول کېږي. پوښتنه وړالېږي چې البته په دې کې به کومه خبره وي، دا څه چل دی، دا ولې موږ ته دا راوړل کېږي؟ او هغوی هم دغه انګېرنې، یا وایم چې په حساب بې ځایه نه بولم، ځکه د موږ تاسې خو دا وضعیت دا حالت د خپل هېواد وینو. نو په دې کې د دوی دپاره په ډاډ ورته ویلای سو چې په دې کې هیڅ کومه خبره نشته، فقط و فقط او د دوی د ماشومانو د ژغورنې دپاره دا کار روان دی. دا د نړۍ په کچه باندې، د افغانستان د حکومت په کچه او د ټولنې په کچه باندې هدف دا دی چې دغه ناروغۍ لمن د هېواد څخه د تل لپاره ټوله سي، ځکه دا ناروغۍ لکه څنګه چې مخکې ما وویلې ځینې محدوده ناروغیو په څیر دا له منځه وړل کېږي، نه د تل لپاره دا محوه کېږي. لکه په طور د مثال پخوا موږ یو ناروغۍ په نام د چیچک مرته ویلې، هغه شتون درلوده او هغه د واکسین په وجه باندې له منځه ولاړ، او دا ناروغۍ هم د واکسین له وجې نه له منځه وړل کېږي. دې دپاره دې باندې تمرکز زیات دی چې که خدای وکړي چې دا ناروغۍ له افغانستان څخه له منځه ولاړه سي.
د ځینو کورنیو بې تفاوتي هم داسې پاتې سي خپلو بچو ته د پولیو واکسین ورنکړي، په دایمي فالج اخته کېږي، دغه څومره خپل ماشوم ته او کورنۍ ته او بیا ټولنې ته ستونزمن ده؟
دا ګوري، دغه غفلت چې کېږي د کورنیو له خوانه، دوی په حقیقت کې یوه لویه یوه ستره جفا د خپل ماشوم په حق کې کوي. یعنې دا داسې کومه پټه ناروغۍ نه ده، د دې پیښې موږ لرلې په تیرو کلونو کې، او له بده مرغه اوس هم د دې نښې نښانې شتون لري. که چیرته نه واکسین کولو له وجې نه هغه ماسې پاتې سي او په دې ناروغۍ اخته سي، په حقیقت کې د دې ماشوم په حق کې هم کورنۍ جفا کړلې ده، او هم تا په حساب ویلای سو چې موږ هم ځانونه پکې مسؤول بولو چې د ماشوم ولې په دې ناروغۍ اخته سه. او هدف دا دی چې دا ماشومان په دې ناروغۍ چې د تل لپاره معیوبیت رامنځته کوي اخته نه سي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسې. قدر منه دوستارو، تاسو له ازادي راډیو څخه د عامه روغتیا په وزارت کې د پولیو د لمنځوړلو په برخه کې د عامه پوهاوي مسؤل میرجان راسخ خبرې د پولیو په اړه واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
جوڑون کے فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو، زم داوس د کابل خارځله د افغانانو ترغلم. شاوخوا یو میاشت وړاندې دغه سیمه دومره له بیروباره ډکه وه چې موټر او دیوی د قیمزل په لسو دقیقو کې هم نشوي کولای. لنی مای زیات سړک کلاسیک راچي او د سپوشانو نیولې وو، مګر اوس د بیروبار رقم شوی او په ډیر کم وخت کې کولای شو لوي سیمه څخه بلې تلل شو. اوس کلاسیک راچي په منظم ردیف د سړک یوې غاړې ته درول شوی، او د سړک هغه برخه چې په کلاسیک راچي نیولې وه د ترافیکو پر مخ خلاصه ده. په کابل کې د لومړي جاده نه وای چې د سړک پر سر لاسي کراچۍ او د ترافیکو پر وړاندې ستونزې راولاړې کړې وې، بلکې په ډېری سیمو کې د ګڼه ګوڼه وه. دا چې لاسي کراچۍ او چې ستونزې راولاړې کړې وې، اوس کراچیو او د سفروشانو ته څه اسانتیاوې رامنځته شوي. د کابل ښاروالۍ په دې اړه څه کړي او په دې برخه کې راتلونکي پلانونه څه دي؟ دغه پوښتنې دي چې د کور کلي په دې خپرونه کې به ځواب شي. په کابل ښار کې له مشال مارکیټ څخه نیولې بیا تر زیرزمینې پورې وڅلوېخت کراچۍ چې آسماني او سور رنګ لري د سړک یوې غاړې ته کتار ولاړې دي. د دې کراچۍ منظم درېدلو د ښار د برخې ته ځانګړې ښکلا وربښلې. ورسره هغه ګڼه ګوڼه چې عام خلکو نه تنګ و هم کمه شوې ده. د کابل ښار اوسېدونکی عبدالله وایي چې پخوا په دغه سیمه کې ګڼه ګوڼه زیاته وه او په لاره تلونکي کسان یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي وو.
ولاړم چېرته کور لپاره شان او سیزونه واخلم، کله چې ولاړم شان چې واخست ګورم چې جیب مې نسته، جیب کې پیسې نسته. شان برته دغه چې پاته سبر سرګردان اوس ولاړم کور ته دویم څه د پیسو یو د تاوانو او د دوه څخه دغه دی. کله چې کراچۍ د ښار په منځ کې د سړکو پر غاړې ولاړ وي، نو هلته ډېره ګڼه ګوڼه او ازدحام وي، نو د دغه وخت څخه د جیب هغه وهونکي او غله د دغه فرصت څخه استفاده کوي او د خلکو جیبونه وهي.
هغه کسان چې په کراچۍ کې مېوې او ترکاري خرڅوي، هغوی د کابل ښاروالۍ د کار څخه چې د دوی کراچۍ ته ځانګړی ځای ټاکلی خوښ دي او وایي چې د پخوا په پرتله چارې منظمې شوي.
دي
محمد هارون تنت ترکاری فروشو
ها دا کراچی تاسو د سمول میګی چې اوس د سرک په غاړه دی خاطرغلی دا ټایرونه مو نوې ستري دا ولی
دا خاطر کې دا شو مخته نشه سرک به دغه ټایرونه کو سروي بیا زمو خوشاله او مخته زو سرک به بندګي اوس درته کې دا زوی وزوی کړه نور ته خوردل نه شو مو
ها دا څه وخت دی وسوله
دا یو شم به په ورځ دغه تم کې کول په یو سیستم په یو قطار باندې مو درته کې کول وسنه کوم خبره نه سنه دا خلک شاته مخته کې نه مو دا مختم کې څوک کراچی مرچی نه پرېږدو
که څه تاسو خپل کراچی را وستلې ته د سرک یو غاړه کې درولې کنه او سرک مې خو ته بیکار سوې څنګه ری تاسو کار کې خو به کوم تغییر نه راغلی ته
هم نه کوي یا اوس ښه شو د مخته نه اوس ډېر ښه شو هم دا خو دلته اوس بیروبار نسته سرک سپو ده نور خلک هم دغه خاطرې وخت مخته دلته یو کراچی والته بل کراچی بیا تاسو بیروبار و بخیاو مخ کډوار خو کله دغه ته معلوم یو چت ریپورت او یو کاته یو کراچی الته او یو کراچی دلته اوس خبر نو یو رنگ منظم درولې مده تر خمو لمیګم
د پرمان اوسیدونکو احمد چلم دې کراچی څخه مرني اخلي اوس خو پختلې چې په خار کې ورته ووس د سودا اخستل څومره اسانه شوې دي
کراچیان چې کوم جوړ شوې دي خو ښه کار دي ځکه چې پیاده رو هم ښه ورته برابر شوې دي او نور دکاندارون د پاره هم ښه شوې دي خلک هم کولی شي چې تک را تک وکړي سم آرام او لاره بندانه او ستونزه هم پیدا کېږي نه
بله تاسو راغلی مثلا میوه اخلي یا کچالو اخلي یا کوم بل شی اخلي کنه کله چې د کراچی دلته منظم وینې دلته یخي دي همدغه تا ته خپل څومره خوښیږي دي
بس خار هم مخکل کېږي او کراچیان سم منظم خاروالي ورته کله دی رنگونه خ رنگونه پکې مغه استفاده شوې دی هغه کې هر څوک سم آرام کول شي چې میوه اخلي او نور سودای چې پکار دی هغه به اخلي مخکې خو ډیر ستونزه و ډیر بیروبار او اوس ښه شوې دی اوس خلک کول شي چې اسانه توګه تک را تک وکړي
د کابل اوس جون کې زهرا وایي چې په غنګونه کې سودا اخستل بیا تر ټولو زیات خزو ته ستونزمن کار وو هغه چې اوس خپل ماشومان ته میوه اخلي په اوسای کې د کراچي او د منظم درېدل پاک لور څخه پوښتو
دا کراچیګان اوس دې حساب نه خسن چې ګوشه دي خو سن زنانه وته چې شی واخلم چې شی وانه خلم بای څو د څو نه ده هغه وخت مې حساب آرام نه وو خو سن چې ځات وخت ترافیکانو بس غلول نو سی وخت راغلې سودا په کراچی په سر باندې وته ترافیک دی مې شرم کې بچي از قیافتې د سودا وخت نری نه به کوټه ولر دلار مسې کراچی ته وړاندې کېدې نه سو بیر بار غنګونو بزیاته وبکی اوس نفر معلومیږي چې کوم دکاندار ده کوم غیر نفر ده کوم هغه کس چې مثلا خزي ازیت ازاري خزه ته خاصه
د کابل ښار یو موټر چلونکو نجیب الله بیا وایي چې د سړکونو پر غاړه کراچۍ او داست فروشانو د موټرو د تګ راتګ لار هم بند کړې و
کابل ښار کې دا غنګونه د بیروبار سخت زیات و او سړی مثلا یو مریض لري ډېر جدي مریض لري مثلا یو کراچۍ د دې نه لس نه پته ورته دی ته ودرېد سودا چې سړی اغستنه کوي د رندونه وهله ته جنگ د وسړی ورسره ماده شو مګر هم دوی به د غاړې نه نشته کېده اوس مثلا فضل د خدای ډېر بیروبار هم کم شوه دی
تاسو خپل کومه تجربه راتوي چې همیش کراچۍ د سړک په غاړه ولاړې وي او تاسو ستونزې کی کړی د کوم څه وو
خډیر وو یو ورځ هم د څه چې مریض را سره خاجل مریض بل موټر سره حادثه کړی ولا کوم موټر چې وهله موټر ته تخته دی لونه دا به خدای سي چې د کومه حالت کې نو مختم کراچی راغله چې سمنه مرندونه وهله غنه مخې بل کراچی و نو نشو کېد نو ډیر په مشکلو بیا غ مریض والا چې را سره هغه ور سره حتی دی ور چې لا شو دیوان شو اوس
دا کراچی د ریسی وي تخوله چې لې ما ته نه بلی ته چې څومره څو لا
تاسو د دې اوس فضل د خدای دې ډیر زیات خدای مخې مثلا یو ځته یو ګنټه کې رسیدې اوس په نیمه ګنټه او شل دقیقه کې حتی تر لس پنځه لس دقیقو پورې سړی رسیدې شي او چې دا کار اچا کړی الله دې هغه ته عزت وکړي هلم داد چې نورم په دې کارونو کې پرمختګ وشي
د سکلان امین ګل به دولتي مسول کسانو څخه غوړي چې د کابل ښار په نورو سیمو او نورو ولایتو کې هم هغو کراچیو او داست فروشانو ته ځانګړی ځای وټاکي چې په ښار کې خلکو ته ستونزې راولاړې کړې دي
دغه ښاروالۍ نه موږ مننه کوو پورې ودان چې دا زمينه موږ ته جوړ کړه چې مخکې موږ شل دقو کې دی او چرای نه پاس کېدل اوس پنځه دقو کې وځي دا خو یوازې په کابل کې بلکې په ټول ولسوالۍ کې یعنی څلور دیش ولایت افغانستان لري باید په دې ټول ولایتو کې همداسې زمينه د عوام لپاره جوړ شي چې یو مریض ولري مشکل ولري هغه په اسانه توګه ډاکټر ته یا کلینیک ته مراجعه وکړي او مشکل حل شي
د کابل ښاروالۍ مسؤلین بیا وایي چې د ښار په لومړۍ دوهمې درېمې یولسمې او ولسمو ناحیو په یو شمېر سیمو کې ګڼګونه زیاته وه او له همدې امله یاد شوو ناحیو ته لومړیتوب ورکړ او غواړي چې دا سیمې رامنظمې کړي د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس عبدالجلیل سلطانی وایي چې په کابل ښار کې شاوخوا پنځه اتیا زره دست فروشان په کار بوخت دي چې د دوی نامنظم والی په کابل ښار کې ګڼه ګوڼه رامنځته کړې وه. له نوموړي سره مو مرکه کړې ورته غوږ شئ.
هغه مهم نقاط چې بیروبار ډېر لري په کابل کې لکه د فروشګاه ساحي و د پل باغ عمومي د سرای شمالي د کوټي سنګي او د کارتینو سرک او داسې نور ځایونه چې ډېر بیروبار وو هلته یو سروي انجام سو. مختلف ځایونه وو چې هلته متاسفانه ډېر بیروبار وو او زموږ خلک ډېر په تکلیف وو.
بېرته زده کراچیګانې ګوښه کړې. کله ستاسو خپل کار شروع که هغه کسان چې دلته کراچۍ کې شیان خرڅول یا دست فروشان وو دوی مخالفت وکړ کنه؟
خوشبختانه زموږ دست فروشان د دې برنامې څخه استقبال وکړ. د کابل ښاروالۍ زموږ دست فروشانو ته دا وعده ترسره کړه چې موږ تاسو ته نوي ځایونه ورکوو او تاسو باید راجستر اوسئ او په نوي ځایو کې تاسو باید خپل کار شروع کړئ.
څنګه بیا هغه نوي ځایونه تاسو ورته نظر کې
نیولې؟ مثال په توګه د دوهمه ناحیې په ارتباط چې دلته د فروشګاه ساحې و د پل باغ عمومي ساحې کې و دلته دوی ته موږ درې نوي ځایونه نشانې کوي چې یو یې سالنګوات دی چې د افغانان څخه چې تر قوی مرکز خواته ځي هلته ډېر دست فروشان ځای په ځای سوی دی او اوس هم دا پروسه ادامه لري. او بل د پارک نوروز ځای دی چې راسته لاس یې هلته ځینې دست فروشان ځای په ځای کېږي او همداسې په نورو نواحیو کې.
د اوس لپاره څه پلان لري؟ یا د کابل ښار په نورو ناحیو کې به هم دغه کراچۍ د سرکو له مخې
پلان سره سم ټول هغه ځایونه چې هلته بیروبار دي هلته ازدحام دي موږ دا ټول ځایونه د دې پلان په اساس موږ کوم ځینې دست فروشان چې دي هغوی نوي ځایونو ته انتقالوو. ډېر ښه ډیټابیس جوړوو د دست فروشان دپاره چې د دې پاسه ټول دست فروشان ثبت کېږي او زموږ په ډیټابیس کې هم راجستر کېږي. نو د دې پاسه موږ کولای سو چې په هر وخت او په هر ځای کې خپل دست فروشان ښه مدیریت وکړو تنظیم کړو او دوی ته شه زمینی برابر کو جواز ورکو دوی ته دا جواز رایگان.
مخکې چې دا کراچۍ پر ځای کې وي د دست فروشانو د ښاروالۍ له مامورینو نه شکایت کاوه چې دوی پیسې ورناخلي د پیسو په بدل کې به اجازه ورکوي که د سرک منځمي چې هلته دوی خپل سودا خرڅ کړي. اوس دغه کراچۍ منظمې په یوه لاین کې سولې اوس څنګه؟ آیا تاسې دا خبر منئ چې هغه وخت د ښاروالۍ کارکوونکو پیسې اخیستلې؟ اوس د دغه مخنیوی به وسي که څنګه؟
مخکې نه دی چې دا پروسه شروع سي ډیر ادعا او ډیر و مشتام رسیدلی و دا شکایتونه چې گویا د ښاروالۍ مامورین جلا پیسې اخلي د پولیس منصوبین جلا پیسې اخلي د دست فروشانو. خو موږ د دغه د کنټرول لپاره اوس دغه پروسه پیل کړې ده چې د دې پاس هیڅ دست فروش مجبور نه وي ښاروالۍ ته پولیس یا هر بل چا ته چې دوی پیسې وغواړي دوی پیسې ورکړي. د دوی هیڅ مجبوریت نه لري
ځکه کراچۍ په قانوني ځای کې
دی. قانوني ځای دی یو او بل د هر دست فروش د دې پاس راجستر شوی دی او دوی رسمي جواز اخلي د ښاروالۍ څخه. نو په هر وخت کې هر قسم مشکل چې دوی ته پیدا شي دوی کولای شي چې خپل مربوطه ناحیې ته ولاړ شي او هلته شکایت وکړي او ښاروالۍ ورته د دوی شکایتو ته رسیدګي کوي او دا انشاءالله د تل د پاره دا مشکل حل شوی دی.
د مشخص نمبر تاسو نه لري چې یعنی کچيري کوم چانه پیسې غوښتل کیږي ام دا وسم چې کراچۍ وړي په منظم ځای کې هي له دوی نه پیسې غوښتل کیږي تاسو سره تماس ونیسي مخکې لس نه هیته ورسی شاید نه بلده یو نیسي کولای کوم نمبر لري؟
بله یا خو موږ د سم شکایت نمبر لرو چې رسمي دی او هر څوک کولای شي چې د هر سم کارت نه دی شمیره ته زنګ ووي نه شکایت در رسیدګي ته پر موږ یو ټیم لرو دا شمیره 1555 یو پینزا پینزا
یو او دوه کرات پینزا.
اوکی هر وګری چې هر مشکل چې لري ښاروالۍ ته ورسوي خپل مشکل.
درنو دوستانو که چیرې په ښارونو کې لاسي کراچۍ او دست فروشانو ته ځانګړی او منظم ځای برابر شي نو لري نه ده چې په ګڼې ګوڼې کې به کموالی راشي او هم به د ښار ښکلا زیاته شي. په همدې هیله د کور کلي خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ګوره تر موږ.